بجې شوې. احمد شیبر یم، دا ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د حکومت بیان ادعا کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه پوره کړي او باید نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. ذبیح الله مجاهد شمشاد خصوصي تلویزیون ته پرون وویل چې طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د طالبان حکومت چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم پر ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي نه دي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې یو شرط په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی شوالی دی. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو مسلکي زده کړې منع کړي چې دې کار یې په نړیواله کچه عکس العملونه پارولی دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان له افغان طالبانو وغوښتل چې د سرحدي سیندونو د اوبو د عادي جریان مخنیوی دینه کوي. اسماعیل بقایی د جمعې پر ورځ وویل د دواړو هیوادونو د روابطو ټینګښت او دوام متقابلو ګټو ته په درناوي ولاړ دی او له یو اړخیزو اقداماتو باید ډډه وشي. بقایی زیاته کړه چې د افغانستان او ایران ګډ سیندونه چې له پیړیو راهیسې د دواړو هیوادونو د سمسورتیا سرچینې دي، باید د حقوقي اصل او دوه اړخیزو معاهدو پر بنسټ مدیریت شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو انتقاد وکړ چې غواړي د دغو اوبو پر سر بندونه جوړ کړي او د اوبو عادي بهیر ګډوډ کړي. طالبانو د ایران د دغه چارواکي پر تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو چې ایران ته د روانو سیندونو اوبه په عادي ډول روانې وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په چارواکي ویلي په هرو لسو افغانانو کې یوې په نشه یي موادو روږدی دی. د دغه وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې ملکي معین عبدالرحمن قاسمی پرون وویل اټکل دادی چې په افغانستان کې به د معتادانو شمیر 4 میلیونه وي. نوموړي له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په تېرو څه باندې 3 کلونو کې د 3000 معتادانو درملنه شوې چې 95% یې روغ شوي دي، خو مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ګڼ روغ شوي کسان د کاري فرصتونو او سالمو بوختیاو د نشتوالي له کبله بیرته په نشو اخته شوي دي. د سوریې اوسنیو واکمنانو دغه هیواد ته د لبنانیانو پر داخلېدو محدودیتونه لګولي دي. فرانس پریس اژانس د لبنان یو شمېر چارواکو ویلي دي چې دا محدودیتونه وروسته له دې لګول شوي چې په وسلو له سنبالو سوریایانو سره سرحدي شخړه وشوه. دا له واک څخه د پخواني ولسمشر بشار الاسد تر پرځېدو وروسته د سوریا او لبنان ترمنځ په ډیپلوماتیک ډګر کې لومړی کړکیچ ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې پر جاپان د 3.6 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو د پلورلو موافقه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به جاپان ته چې په آسیا کې د واشنگتن له نږدې متحدانو ګڼل کیږي له هوا څخه هوا ته ویشتل کېدونکي 2000 پرمختللي میزایل او د هغوی اړوند تجهیزات ورکړل شي. په وروستیو کې د آرام سمندر د لنجمنو سیمو په شاوخوا کې د چین زیاتېدونکي حضور د جاپان غوسه پارولې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pazajiradio.com کې اورئ. په دې خبرونه کې
په دواړو په خوم مازور هم یم د پم په چاودنه کې په دواړو په خیم له لاس اور کړی
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکي د مؤسسې د مشر په وینا په 2023 کال کې په افغانستان کې هر میاشت په اوسط حساب 70 کسان د ماینونو قرباني شوي چې له پاکستان او ایران څخه د کډوالو ورتګ به ممکن دا شمېره 6 کال پسې زیاته کړي. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې له څو ورځو راهیسې پولیس افغان کډوال نیسي او داسې راپورونه دي چې په زور یې افغانستان ته استوي. په کندهار کې د کبانو فارمونه زیات شوي.
په کندهار کې تقریبا د تیر کال په پرتله 6 کال یو څه فارمونه اضافه شوي. وجه دا ده چې تیر کال شبرانونه وسوه.
په روزګان کې له څو ورځو راهیسې ورښتونو ته د دې ولایت خلک خوشاله دي، خو هیله یې دا ده چې د اوبو بندونه ورته جوړ شي.
غوښتنه له حکومت څخه دا لرو چې دغه جان ډم خښته کښېږدول فله، نو باید د ژر تر ژره کار شروع کړي او کار یې بشپړ کړي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ماین پاکي ادارې د روان 2025 کال په ترڅ کې د ماینونو او ناچاو د موادو د قربانیانو د شمیرو د زیاتېدو اټکل کړی. د دغو ادارو په وینا په 2004 کال کې په افغانستان کې هره میاشت د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې 16 کسانو ته مرشوب لا وشتېده. د ایم ټی سی په نوم د ماین پاکۍ ادارې مشر وی په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو تمویل 95% بند شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې چلای هم پر میلیونونو متر مربع ساحو ماینونه او نور ناچاو د مهمات سته. تیر میلادي کال هر ورځ لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي د دوی اټکل دا دی چې په 2015 میلادي کال کې به هم چې نن یې څلرمه ده شاید د مرګ ژوبله شمېر لا زیات سي. په افغانستان کې د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب الدین حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مونگ هر میاش تقریبا 16 کسان تلفات به 2023 که درلوده چون ماین پاکی پروگرام موز تقریبا یا اتیافی صده پر تپا بانده والار ده نو دا که دیسی راتون که کال که هم دا ادامه ولری حتی زیاد هم شیپدی که مهاجرین ده پاکستان و ایران را روان دی او حقا ده خلق چه پا داخل که بزای شوی دی نو ده موجوده پا سول ده نگانه که دیسی چه اقدیم بیر تخ پر جهات لارسی او تلفات شمیر د مهنونو او د ناچاو د توکل عمل زیات شي.
په افغانستان کې د مهنونو په چاودنو کې معلول سوي کسان وایي چې د ژوند شرایط سخت دي او د خپل کورنۍ د نفقې برابرولو ته حیران دي. د ننګرهار اوسیدونکی رحیم وایي د ماین چاودنې ورڅخه دواړې پښې غوڅې کړې دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
په دواړو پښو مزوره هم یم د بم په چاودنه کې مې دواړه پښې مې له لاسه ورکړي. 14-15 سره کورنۍ مسؤول هم یم بل مې د ګټې هم څوک نشته.
د کابل اوسېدونکی نوراغا هم له ورته برخلیک سره مخامخ سوی دی.
د ماین په چاودنه کې مې دواړه پښې له لاسه ورکړي دي او یوه سترګه او راسره په څنګ کې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته اصلم د انساني حقوق معلوم ته بیخي نه په ټولنه کې څوک ورته ورکوي او نه په دولت کې. په ټولنه کې د اکثرو بدرنګه فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د معلول د تګ و راتګ دي او اقتصادي مشکلات دي تعلیم ستونزه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې د محل په افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې ده. د دغه ادارې د شمیرو له مخې یوازې د 2022 لدی کال له جنوري څخه د 2024 لدی کال تر فبروري میاشتې پورې 1,401 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 68% یې ماشومان وو. دا مهال په افغانستان کې له یوې یا دوو پرته نورې ټولې ملي موسسې چې د ماین پاکۍ په برخه کې کار کاوه د تمویل د درېدو له کبله فعالیت نه لري او د ماین پاکۍ له 10,000 تر 12,000 پورې کارکوونکي بېکاره سوي دي. په افغانستان کې د ایم ډی سي موسسې مشر شهاب الدین حکیمی وایي که د ماین پاکۍ ملي موسسې تمویل نه سي د مرګ ژوبلې شمېر به زیات سي.
راتلونکی کال که چیری په همدغه شکل ادامه پیدا کی نو د تلفات و مشکلات په افغانستان کې خصوصا د ماشومانو او د ښځو په مابین کې ډېر زیات دي.
په همدې حال کې د سرې صلیب نړیوالې کمیټې تیره سېشنبه په یو راپور کې ویلي چې په 2024 لدی کال په ټول افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په 2014 کې 455 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. دغه کمیټې نه دی ویلي چې په دې شمېر کې څو کسان وژل سوي او څو یې ټپیان دي خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 395 ماشومان دي. د ایم ای ټی سی په نوم اداره چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکې او همغږي کوونکې اداره ده یوه مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته ویلي د تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی سوي دي. هغه ویلي که مالی مرسته وسي دوی به لومړی هغه ساحې له ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پاکوي چې په لومړیتوبونو کې دي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم سوی خو د روسانو د یرغل او په تیرو 20 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر کم سوی نه دی.
د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکۍ موسسې د مشر شهاب الدین حکیمی په وینا سشت کال له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو له ورتګ سره به احتمالا د ماینونو د قربانیانو شمیر زیات شي، البته که چېرته غم وار له مخه ونه خوړل شي. لیبی خبرتیا وروسته به واوري چې په اسلام آباد کې یوشمیر افغان کډوال د پاکستان پولیسونی ولیدي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتات.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د تلاشي او نیولو لړۍ روانه ده. د اسلام آباد په بي ولسم کې یو استوګن افغان ویل چې پولیسو پرون د دوی لسمي پولیسکونو کسان ونیول. په پلاسمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا وای شاوخوا اویا افغانان تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ډیرا افغان کډوالو په وینا لڅو ورځو راهیسی د دغه شهر په ځینو برخو کې د افغان کډوالو کور پر کور تلاشي او د نیولو لړۍ روانه ده. د دوی له ډلې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل. پاکستانی پولیسو یوازې د جمعې په ورځ له بي 17 ساحې لسګونه افغان کډوال نیولې دي.
و امروز هم
نن لکه څنګه چې موږ هلته وو او عملا مو ولیدل په بي 17 ساحه چې زموږ د استوګنې کورونه دي دوی چاپه واچوله او له 200 څخه تر 250 پورې کسانې خپل موټرو ته وخېښول او د پولیسو حوزې ته بوتلل.
دغه افغان کډوالو ویل چې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ له تیرې سه شنبې پیل سوي او دا مهال تر 200 ډیر افغان کډوال د حاجی کمپ نوم په یو کمپ کې ساتل کیږي. په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ویل چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د جمعې په ورځ هم په ای 17 او بی 17 ساحو کې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ روانه وه. هغه چې د بشري حقوقو یو فعال هم دی د امنیتي ملحوظاتو لمخې د نوم د نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر نیول سوي کډوال افغانستان ته ایستل سوي دي.
حتی خودم
ګټ هم زه په خپل قانوني ویزه لرم خو دا چې وخت کم دی ځکه مې تر یو ساعت لږ وخت کېږي چې خپل ځای بدل کړم. زه بل ځای ته لاړم تر څو د پولیسو د نیولو او د اخراج له خطر سره مخامخ نشم.
دغه افغان کډوالو ازادي راډیو ته ځینی ویډیوګانې او عکسونه هم لیږلي چې د اسلام آباد په بي 17 ساحه کې د افغان کډوالو د نیولو او کور پر کور تلاشي صحنې شي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان عالمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال شل افغان کډوال په حاجی کمپ کې توقیف دي چې د نیول سو له ډلې شاوخوا او یا افغانستان ته استل سی وی دی.
تقریبا
شاوخوا درې ورځې وړاندې دوی اویا کسان ونیول او ټول افغانستان ته وستل. دوی د ډي سي په دفتر کې ونیول چې هلته د ان او سي کارتونه اخیستل لپاره ورغلی و.
د هغه په وینا افغانستان ته ډیری استل سی وی افغانان هغه کډوال و چې د یو ان ایچ سی آر او شارپ په دفترونو کې ثبت سی وو. خو د ویزو موده پای ته رسیدلې و یا هم د پای ته رسیدو په حال کې و. د پاکستان حکومت روسه پر رسمي ډول د دغو نیونو او تلاشیو په اړه څه نه دی ویلي. خو د پاکستان د کورونی چارو وزارت لخوا افغان کډوالو ته ټاکل سوی وخت د جنوري پر لومړۍ نیټه پای ته ورسید. د دغه مهلت لمخې هغه افغان کډوال چې د ان او سی په نوم اسناد ونه لري باید له اسلام آباد ووځي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی د 2024 لدی کال د نومبر میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د دسمبر له 1 نیټه وروسته له ان او سی سند پرته هیڅ افغان په اسلام آباد کې ژوند نسی کولی. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي ډیری هغه افغانان چې ویزې پای ته رسیدلي او د شارپ ټوکنونه لري نسی کولی چې د ان او سی سند ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې ځینې نیول سویو افغان کډوالو په دې وروستیو ورځو کې ازادي راډیو ته ویلي چې کورنۍ یې په اسلام آباد کې پاتې دي او پولیسو ویلي چې خپل دوی به افغانستان ته اخراج کړي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ ګړندې کړې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې میشت شاوخوا 1.5 میلیونه بې اسناده افغانان به له دغه هیواده وباسي.
ازادي د کټکیچ نړیوال ډلې کارپوهان وایي چې ډېریو هیوادونو د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د شکولو لپاره له طالبانو سره له تعامله ډډه کړې چې دغه ځنډ د سخت دریځۍ د پیاوړي کېدو لامل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کړکیچ نړیوالې ډلې کارپوهان وایي د نړیوالې ټولنې لخوا له طالبانو سره د تعامل په برخه کې ځنډ د دوی د حکومت په لومړیو میاشتو کې د سخت دریځۍ د پیاوړي کېدو لامل شو. د کارپوهانو د افغانستان تیروتنې په سوریه کې مکوي په نوم په یو تحلیلي راپور کې ویلي، ډېری هیوادونه د دې پر ځای چې د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ودې په برخه کې له طالبانو سره تعامل وکړي، پریکړه یې وکړه چې په تمه شي او وګوري چې طالبان په خپله په دې برخه کې څه اقدام کوي. په دې راپور کې چې د جنوري په دویمه نیټه خپور شو، د کړکیچ د کارپوهانو ډلې ویلي چې نړیوالو چارواکو د سوریې له اوسني حکومت هیات تحریر شام سره په تېرې میاشت کې دومره تعامل لرلی چې په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی سره نه درلوده. خو په راپور کې زیاته شوې چې له بده مرغه ډېری بهرني لوبغاړي بیا په سوریه کې هغه تېروتنې تکراروي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کړې وې. راپور کې راغلی دا نشونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بهرني کړنو اغېزې محاسبه شي، ځکه د راپور په ټکو هیڅوک نشي کولای د نړیوالو پالیسیو او د طالبانو د ناوړه واکمنۍ اغېزې سره جلا کړي. راپور وایي د کابل له سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته، کله چې قحطۍ رامنځته شوه، بهرنیو حکومتونو خپل بندیزونه د بحران له کچې سره برابر تنظیم کړل. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې هم د دوی د حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نه اقدام نیوکه کوي او وایي نړیوالې ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وای. دوو افغان میرمنو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل،
لکه په لومړیو کې چې کله د نجونو پر وړاندې د شپږم څخه پورته ښوونځي وتړل شول، که په هماغه وخت کې نړیوالې ټولنې بشري حقونو او بهرنیو هیوادونو د دوی سره تعامل کړی وای او هغه کومې ستونزې چې د نجونو د زده کړې پر وړاندې موجودې دي د هغې د له منځه وړلو په برخه کې د دوی سره مرستې کړی وای، نو فکر نه کوم چې نن د په افغانستان کې د نجونو او ښځینه وضعیت تر دې حده رسېدلی وای چې دوی په طبي برخه کې له زده کړو څخه محروم شي.
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځنډ کړی دی. باید نړیوالې ټولنې جدي اقدام کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې. تر رقم چې نړیوالې ټولنې په جدي سترګه ورته ونه کتل، طالبانو هم بندیزونه لیا زیات کړي دي.
د طالبان حکومت پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې د وخت په تېرېدو دا بندیزونه زیات شول. دوی له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، د میرمنو پر کار او د دوی پر ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول. که څه هم نړیوالې ټولنې په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې پر افغان میرمنو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او د طالبانو په رسمیت پیژندل یې د ټولو افغانانو د حقونو خوندي کولو او د یو ټول شموله حکومت جوړولو پورې مشروط ګڼلی، خو تر اوسه په دې برخه کې د طالبانو حکومت لخوا کوم نرمښت نه دی ښودل شوی.
د کرکټ له ډګره نن د کرکټ درې پنځه ورځنۍ لوبې دي. د افغانستان او زیمبابوې کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې نن درېمه ده. البته د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه مساوي شوې وه. پرون په دوهمه ورځ افغانستان په خپلې دویمې پاڼې کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته شپږ څلوېښت منډې جوړې کړې. افغان لوبډله لا هم له زیمبابوې څخه څلوېښت منډې شاته ده. د نن ورځې لوبه لا نه ده شروع شوې او په دویمه پاڼه کې عبدالمالک ریاض حسن او حشمت الله شهیدی د افغانستان سوځېدلې لوبغاړي دي، خو رحمت شاه اوزی او رحمان اکبر نه سوځېدلې ولاړ دي. د دې لوبې په لومړۍ پاڼه کې افغانستان یو سل اووه پنځوس منډې کړې وې او زیمبابوې بیا دوه سوه درې څلوېښت منډې وکړې، چې شپږ اتیا منډې د افغانستان تر لومړۍ پاڼې زیات شوې. د جنوبي افریقا او پاکستان ترمنځ هم نن د ټیسټ لوبې دوهمه ده. پرون جنوبي افریقا بیټنګ وکړه او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې درې سوه شپاړس منډې جوړې کړې. دا لوبه هم نن تر دې شېبې نه ده پیل شوې. یو بله ټیسټ لوبه د استرالیا او هند ترمنځ ده چې نن یې درېیمه ده. هند په یو سلو پنځه اتیا منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړي او استرالیا تر اوسه یو سلو یو منډې کړې دي، پنځه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د ډوډۍ وقفه دمګړۍ روانه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو سلیر وی ساعته.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د سوریې تر یورزنی سفر وروسته پرون ناوخته د سوریې د نوي مشرتابه لپاره د اروپا د ملاتړ په خاطر روښانه شرایط په ګوته کړل او ټینګار یې وکړ چې جرمني او اروپایي ټولنه د سوریې لپاره د سوله ییز او خپلواک راتلونکي لپاره ژمن دي. په دې سفر کې پرون لاغلی بیربوک سره د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوبل بارو مل و. اغلی بیربوک زیاته کړه چې دوی دواړو دا سفر د اروپایي ټولنې په استازیتوب وکړ. نوموړی بیا وویل چې یوه نوې پیلامه هغه وخت ممکنه ده چې د سوریې نوی نظام په سیاسي بهیر کې ټولو سوریایانو ښځو او نارینهو ته د هر توکم یا مذهبي ډلې استازیو ته ځای ورکړي، حقوق یې تعمین کړي او امنیت یې ټینګ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې اوس سیاسي ډیالوګ ته اړتیا ده چې ټول قومي او مذهبي ډلې په ځانګړې توګه ښځې پکې ګډون ولري. بیربوکس یادونه وکړه چې اروپا به د سوریې ملاتړ وکړي مګر د افراطي اسلامي نظریې مرستندوی به نه وي. بیربوک وروسته د جرمني د یوه دولتي تلویزیون د شپې خبري خپرونې سره په مرکه کې وویل د بحثونو په پای کې د سوریې نوي واکمنانو په ټینګار سره ومنله چې دوی په دې پوه شوي او غواړي چې د ښځو د ونډې موضوع ته پام وکړي. بیربوک د خپل سفر په جریان کې چې کله وپوښتل شوه چې آیا دا به په نږدې راتلونکي کې د سوریې په وړاندې د بندیزونو لرې کولو ملاتړ وکړي، هغې وویل دا ډول ګام به په دې پورې اړه ولري چې سیاسي بهیر څنګه پرمخ ځي او بشري حقوق څرنګه تضمین کېدای شي. د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو راوروسته د نږدې څلورو اونیو په ترڅ کې د محمد اشاره په مشۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي هیوادو او نړیوالو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورو هیوادو ته به انقلاب نه صادروي. لویدیزو حکومتونو ورو ورو د سوریې له لومړي مشر محمد اشاره سره تماسونه واړیکې نیولې دي، که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره و، بیا یې له داعش سره روابط و، خو نن سبا په لویدیز کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لیست څخه لرې کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې د تیر کال ورشتونو سره د ماهیانو فارمونه زیات شوي دي، خو فارم لرونکي وایي چې د دې صنعت لا ودې او بهرنیو ماهیانو مخنیوي لپاره د مؤسساتو او حکومت ملاتړ ته اړتیا ده. د کندهار د کبانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې په دې ولایت کې 1025 د ماهیانو فارمونه موجود و، خو څخه شمېر 1023 ته لوړ شوی. تفصیل د صادق رښتینې په راپور کې.
عبدالولی او د اغام کاران د یو کوچنی جال په مرسته له یو نسبتا لوی فارم څخه ماهیان را باسي.
اضافه والی او چټوالی راوړي په دې باندې چې هوا یخیږي کنن څه څه کړو خرڅېږي سبا.
عبدالولی چې د کندهار په جړی ولسوالی کې د ماهیان فارم لري وایي هر کال له پاکستان څخه د کبانو چچان راوړي او دلته تر غټېدو وروسته پلوري. عبدالولی زیاتوي چې د محلي تولیداتو د ودې لپاره باید په کندهار کې د ماهیانو د نسل روزنې لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې سي څو فارمونه د ځان بساینې مرحلې ته ورسیږي.
اوس په اصطلاح باندې زیات ماهیان چې د پاکستان سره ځي زموږ د خپل ملک خپل افغانستان ماهیان په استعمال ورسیږي. کور چې چانه دي د ستا خلک چې زمينه سازي ورته وسی مو دولت یو څه پاملرنه ورته وکي او سمو سات چې زمينه سازي ورته وکي او سکه کومکونه یو تاله ورته جوړ کړي یو خوراکه ور کړي دا شی مې وکړي نو برابر د پاکستان سره نه راځي نو خپل ملک مایل بموي نو به ډیر شي اقتصادي بم تمام سي او خپل ملک شي بموي.
د کندهار د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي په تیر کال کې د ورشتونو زیاتوالي د ماهیانو فارمونه په پاموړ ډول زیات کړي. دا غ په وینا د فارمونو شمیر له 1025 څخه 1023 تل ورسوي. هغه زیاتوي که حکومت به مهار کړي نو د وطني ماهیانو نسل به زیات سي او بهرنیو ماهیانو ته به اړتیا پیدا نه سي. محمد ابراهیم زیاتوي چې د فارمونو زیاتوالی نه یوازې د ځایي اقتصاد لپاره ګټور دی بلکې د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هم یو ښه سرچینه ده.
په کندهار کې تقریبا د تیر کال په پرتله سږ کال یو څه فارمونه اضافه شوي. وجه دا ده چې تیر کال ښه بارانونه وسوه او به د تیر کلو پرتله تیر کال اضافه وي تر اوسه پورې. نو امید شته که بارانونه وسي کال په کال به دا بیرته اضافه سي، هغه خلک به په کار اخته سي او د ماهیانو فارمونه به هم ډېر سي. عمده غوښتنه مو د دولت څخه اوس دغه ده چې ډیمونه میانه بندونه غټ بندونه دغه ترجیح ورکړي تر ټولو ته مخه باید دوی اوبه مهار کړي. دا اوس امکان د دې شته چې د مځکې د سطحې اوبه راپورته سي، لکه څنګه چې لاس کاله مخکې وبوي امید لرو چې بیرته هغه سی وبره پورته سی او خلک فارمونه جوړ کړي بیا خپل استفاده ځنی وکړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست مسؤلین وایي اوس مهال د یاد ولایت له فارمونو څخه د کبانو د غوښې 25% اړتیا پوره سوې ده. د یاد ریاست ویان محمد انیف حکمل وایي دوی پلان لري په کندهار کې د کبانو د ودې لپاره په راتلونکي کال کې د 15 میلیونه افغانیو په ارزش د ماهیانو د نسل تولید خونه یا هچري جوړ کړي چې یاد هچري به په یوه میاشت کې د 15,000 څخه تر 25,000 پورې د ماهیانو د تولید ظرفیت ولري.
تقریبا 15% په فارمونو کې زیاتوالی راغلی دی چې په دغه فارمونو کې تیر کال موږ 125 فارمونه درلودل چې سږ کال دغه فارمونه 120 فارمونو ته رسېدلي دي او دغه ترڅنګ د ښار 15% اړتیا پوره کوي. په کندهار کې د ماهیانو د فارم ماهیانو روزونکو لپاره یو زیری دادی چې په کندهار د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې یو غټه هچري یا د ماهیانو د نسل روزنې خونه جوړیږي چې دغه روزنې څخه به تقریبا د 50,000 څخه تر 25,000 کیلوګرام پورې ماهیان تولید شي.
د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په کندهار کې دا مهال 3 ډوله ماهیان کراس، سلور او کامن روزل کیږي چې سږ کال به د دې فارمونو څخه 2,500 کیلوګرامه د ماهیانو غوښه تولید شي.
په کندهار کې د پروسش کال رښتونو لعمله د کبانو د فارمونو شمیر لږ زیات شوی دی. بل په پروزګان ولایت کې د روان کال لومړني رښتونه شوي چې کروندګر ورته خوشاله دي. روزګارني کروندګر وایي چې د دې رښتونو سره د وچکالۍ لعمله د ریدلې فعالیتونه بیا پیل کړي او د ښه حاصل هیلې زرغونه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په اورزګانو ولایت کې د تیرو دوو ورځو پرله پسې بارانونو د کروندګرو هیلې بیا ژوندۍ کړې دي. د دې ورښتونو په مرسته کروندګرو ته د حاصل ورکوونکو فصلونو د کروندګرو لپاره یوه نوې هیله پیدا شوې ده. اورزګاني کروندګر وایي د دوی اقتصاد چې په کرنه او مالداري ولاړ دی په وروستي کلونو کې د وچکالۍ له امله سخت زیانمن شوی دی. اوس هغوی د حکومت او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د اوبو مهار کولو لپاره اغیزناکه ګامونه پورته کړي ترڅو نه یوازې د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول سي بلکې د راتلونکي وچکالۍ څخه وژغورل سي. دغه بارانونه د دوی لپاره د رحمت یوه نښه ګڼل کیږي خو د اوبو ذخیره کول اوس هم یوه مهمه اړتیا ده.
ډېر خوشحاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډېر ناامیده و. سږ کال کې بارانونه ډېر کم وه او ګسره بارانونه سوي نه وه. د اول وارو چې ډېر ښه خیشت باران وسو او مسلمانان ډېر خوشحاله دي. موږ هم الحمدلله ډېر خوشحاله یو نه لرو چې موږ ته د غاجان دم را دم کې او نور داسې ډېر کارونه راته وکړي چې وطن ما باسي
خوشحاله یو ډېر امیدونه لرو چې نور بارانونه مو خدای پاک نور رحمتونه مو وري. دا یو ښه باران ډېر دغه او بل غشتنه د حکومت صدا لرو چې مطلب د غاجان دم خښت کشیر د ولسونو بعد د جرت لري کار شروع کی او کار بشپړ کی.
د اورزګان ولایت د کرنې پر ریاست کې د اوبو د برخې مسول انجینر سیمولا وای چې ورستی ورشتونه د کرنې لپاره ډیر ګټور دي. د د پوینا د دغه بارانونو په مرسته د اوبو سطح لوړیږي چې نه یوازې د کروندګرو ستونزې کموي بلکې د کرنې د وجې لپاره یو مهمه سرچینه هم ګرځي.
ډیر ښه نتیجه کوي ځکه د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه ککریزونه دي کچینې دي په طبیعي شکل چې حرکت کوي هغه خپل سیندونه دي هغه خپل کانالونه دي. دا ټول د باران واوري په واسطه باندې دا تبادله منځته راځي. یعنی کم بارانونه واوري چې کیږي دغه په واسطه باندې دا بیرته دشچارج کیږي یعنی کوي کیږي مشبو کیږي.
د اورزګان ولایت د والی ویان احسان الله کرم وایي چې دوی د اوبو د کنټرول لپاره جدي پلانونه لري. د هغه په وینا څو مهمې پروژې د کار په مرحله کې دي چې په بشپړېدو سره به د اوبو مهار او ذخیره اسانه سي.
په اورزګان ولایت کې د کال د آبادی لومړی ورش شوی دی. موږ هیله لرو چې سږ کال به ښه ورشتونه وسي او یو آباد کال به ولرو. کروندګرو ته ډار ورکوو چې اسلامي امارت د اوبو مدیریت برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي ترڅو زموږ په ولایت کې وچکالۍ ختم
شي. اورزګان هغه ولایت دی چې د اقتصاد شاوخوا 80% برخه په کرنه او مالداري پورې تړلې ده. د دې ولایت د خلکو لپاره ورشتونه د ژوند د بقا یوه مهمه برخه ده. که حکومت او خیریه موسسی د اوبو د مدیریت لپاره اړینې پروژې عملی کړي، نو د اروزګان کروندګر به د وچکالۍ له بحران څخه په ښه توګه راووزي او د دې ولایت اقتصادي حالات به ښه سي.
پښتنمې بچې شوې لنډ خبرونه لرو. د طالبانو د حکومت بیان ادعا کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه پوره کړي او باید نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. صفی الله مجاهد شمشاد خصوصي تلویزیون ته پرون وویل چې طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم پر ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي نه دي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې یو شرط په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی شول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند له افغان طالبانو وغوښتل چې د سرحدي سیندونو د اوبو د عادي جریان مخنیوی دې نه کوي. اسماعیل بقایي پرون وویل د دواړو هیوادونو د روابطو ټینګښت او دوام متقابلو ګټو ته په درناوي ولاړ دی او له یوه اړخیز اقداماتو باید ډډه وشي. په قیسیه تکړه چې د افغانستان او ایران ګډ سیندونه چې له پیړیو راهیسې د دواړو هیوادونو د سمسورتیا سرچینې دي، باید د حقوقي اصل او دوه اړخیزو معاهدو پر بنسټ مدیریت شي. طالبانو د ایران د دغه چارواکي پر تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو چې ایران ته د ورروانو سیندونو اوبه په عادي ډول روانې وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په چارواکي ویلي په هرو لسو افغانانو کې یوې په نشه یي موادو روږدی دی. د دغه وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې معین عبدالرحمن قاسمی پرون وویل اټکل دا دی چې په افغانستان کې به د معتادانو شمیر 4 میلیونه وي. د سوریې د اوسنیو واکمنانو دغه هیواد ته د لبنانیانو پر داخلېدو تازه محدودیتونه لګولی دي. فرانسې اژانس د لبنان یو شمېر چارواکو ویلي دي چې دا محدودیتونه وروسته له دې لګول شوي چې په وسلو له سنبالو سوریایانو سره سرحدي شخړه وشوه. دا له واک څخه د پخواني ولسمشر بشار الاسد تر پرځېدو وروسته د سوریې او لبنان ترمنځ په ډیپلوماتیک ډګر کې لومړی کړکېچ ګڼل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې پر جاپان د 3.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو د پلورلو موافقه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به جاپان ته چې په آسیا کې د واشنگتن له نږدې متحدانو ګڼل کېږي، له هوا څخه هوا ته ویشتل کېدونکي 12 پرمختللي میزایل او د هغوی اړوند تجهیزات ورکړل شي. دغه موافقه باید د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس لخوا تصویب شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نن یو منی په خجنه باندې په سی برخه کې د دوه کلنو زده کړو له باندې د لوسخه ورسته یو شمیر ځوان ډاکټرانو وایي چې دوی په وازی له خجنه او ډاکټرانو څخه پرته د خجو ناروغانو تشخیص په سمتوګه نشي کولای.
مونږ ځان له کړو ولې ګره هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستوري د ټول ورته وایي لکه نو س داسې وی چې مشکلات ډیر دي د تاریخچه نیمه پاتې شي یا به خې سوانو مونږ تشخیص ته نه رسیدو.
یو ځوان جلی هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروسته کې بیا په سی برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ورتریخ کړی دی.
قیدونه ډیر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوی دي، دوی د ژوند څخه یو رنګ نه هلی شوی دي. په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوی وي، دوی نه شاید د تجربه کې چې تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي.
نن پام دې خپل خبرې کوم ملتیا مو وکړي.
قدر منو دونکو
یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې کچېرې په سي برخه کې ښځینه ډاکټران نه وي، دوی د ښځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولی. د اندېښنې وروسته له هغه په زیاتېدلو شوې چې د طالبانو حکومت په نجونو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پیل کې ښځینه ډاکټرانې د دندو د نشتون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي، پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اوم وزي د سل یو نیم سل روپۍ باندې نه ډېر ګټه نشي لاسته راوړلی. نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپله د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د طب د دې څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو که وای د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خوا ورې خوا د همدې لپاره خوا ده چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید ته خپله واخلم، مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیرې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارۍ نه. هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، چې خوځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیوند کړي، نو ډېر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړي.
یو بله افغان ځوانه نجلۍ حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بې ځایه بندیزونه هغه کپاره برخه کې وي ځورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی. په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کړو، هغه څه اوس موجود نه دي. د دې کالونه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې، یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ نشو کولی د دغه قدرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو. نو دا په دې معنی ده چې موږ هم همداسې پاتې کېږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي، او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید دې ته زړه ښه کړي چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی. یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې مېرمنې نارینه ډاکټر ته واروي، له همدې وجې دوی د ښځینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې مېرمنې پاک له هم وایي چې اوس یې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، خو هغه هم ورباندې بندې شوې.
زمونږ په افغانستان کې د مخکې نه دغه سهولت نه و موجود د ښځینه ډاکټرانو. په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شوی، نو د خلکو هغه هیلې امیدونه ډېر راغوړېدلي وو، ځکه چې خلکو به بس کوشش کولو چې ښځینه ډاکټرانو ته، ځکه چې هېڅ په یو خو زمونږ او ستاسو ټولنه داسې ده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته زنانه وشي. دا زه خپل درته مثال وایم، دغه یو څه وخت کېږي زما خپله مېرمن مریضه ده، که دلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وای او خلکو تخصص کړی وای په ښځینه ډاکټرانو، دا مشکل به نه پیښېده. دغه زما خپله مېرمنه اول خو د حقوقو پوهنځی شروع کړی و په پنځم سمستر کې، ترنه هغه پاتې شو کله پوهنتونونه بند شو، اوس مقابلګي شروع کړی وه دریم سمستر کې چې هغه پې بند شو. ډېر ناامید یم ټول، ځکه چې ښځینه ډاکټره چې ونه اوسي مشکلات ډېر زیات دي. اوس یو سپین ږیري نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې ښځینه مریضان ښځینه ډاکټر ورته پیدا کړي، هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر نا امیده دي، ډیر ناهیلی دي. لنډ خپل ز خپل مثال درته وایم، د حقوق پونځه خو پات شو زه په دغه قابلګي کې چې دغه دوه کلن یعنی چې هغه شپه ما ته د کور نه زنګ ووهله، زموږ کور په ننګرهار کې دی، زه په کابل کې یم دلته، چې دغسې طبي انسټیټیوټونه هم بند شو. ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به بند انشاءالله، او داسې خلکو به افواه ګډه کړي، فیسبوک کې څوک دروغ وایي، څوک دا کوي، څوک دا کوي. نه یعنی که واقع درته ووایم چې هغه مېرمن مې ډېره مایوسه، یعنی تر سهار پورې چې بیا مې ورسره خبرې په سهار ته بیا وکړي، بالکل شپه مې خوب نه دی کړی، ټوله شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه، ځکه چې ډېر ناامیده زه خپله چې ما ته دا خبر وکړو. یو ځوان په صفت ډېر زیات ناامیده شو، ما بس نور څه مې د بس نه کېده، فقط هغې ته مې ډاډ ورکولو چې نه انشاءالله داسې مشکل به نه وي، مهربانه دی، شاید زر حل شي. نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیري هم یعنی کشره طبقه چې د داسې خبرونو نه خبرېږي، ډېر زیات مایوسه کېږي، ځکه چې دا زموږ د وطن آینده ده، او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي. یوازې اوس په ښاري سیمو کې، که زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغه عمره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی، په ترافي سیمو کې خو بیا بېخي ډېر دی.
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي؟ مثلا اوس فکر تازه ده، یو شی زده کولی سیم، ګرته چې کلونه پې تېرې، بیا دغه اخزي دا فکر نه لري. څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده؟
زه درته وایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال شو، مخفله د غوښتمې د حقوقو نه فارغ هم چې زه ورسره څنګ کې د انګلیسي او سند واخلم، هماغه وخت کې ما شروع کړ. کله نظام سقوط شو هغه شونو یعنی بیخي هیڅ مې زړه نه غواړي چې نور مطالعه وکړم، یا درځه ما هیله چې زه باید ماستری وکړم یا د دکتورا تر ساته. هیڅ هغه دلچسپي او هغه د زړه چې سړی و چې زړه مې ژوندی دی، چې د کار دپاره په خوشحالۍ سره یو د سړي ورته یو هیله چې زه هیلې ته ځان رسوم، چې څومره ورځ وخت تېرېږي یعنی د پروسه کال په نسبت سه کال، زه بیخي هغه د مطالعې سره چې کوم علاقه وه زما د درس سره چې وه بیخي یعنی که درته ووایم د صفر درجې ته را رسېدلې. مخکې به ما کوو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کولو خلاصولو به مې اوس که درته عکس ولېږم د دفتر کې را سره پنځه شپږ کتاب مېسې ایښې دي اخیستې مې دي، هېڅ مطالعې ته مې زړه نه کېږي، چې ماستری او د دکتورا کوم اهمیت ونه لري. نو بیا خامخا په ځواني کې هغوی مایوسه کېږي، نه غواړي چې نور زده کړې وکړي، ځکه چې په یو ملک کې د پنسل لپاره زه بیا دومره تکلیف او ستونزې او دا په ځان تېرومه چې څه اهمیت نه لري. راته
څومره په سختۍ مو مکتب وویلې، پوهنتون مې وویلې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای راورساوه؟
مکتب دوره که درته ووایم، د مکتب په دوره کې زما پلار زما ټولې مشران خویندې وي، مشکلات ډېر زیات وو. په اطرافي سیمه په ولسوالۍ کې اوسېدو، هېڅ امکان نه و د دې. بیا هم په ډېرو مشکلاتو سره ابتدایي ښوونځی هم کلي کې به متوسطه په ولسوالۍ کې، بیا همداسې ښار ته رالو، خو مشکلات ډېر زیات په ډېرو مشکلاتو سره. یعنی که درته ووایم چې دومره وس توان نه و چې ځان ته اتاق ونیسو په ښار کې، په مسجد کې به پاتې کېدو، خپل سبق هم ویلو، هغې نه وروسته د پوهنتون دوره په ډېرو مشکلاتو سره. داسې ورځې راغلي دي چې موږ پکې دوه درې ورځې په نهاره تېرې کړې، بیا هم هیلې وې نه غوښتې چې خپل زده کړې همداسې پرېږدو. کوشش هم وکړو پوهنتون هم ویلو، د پوهنتون نه وروسته نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم، ما ویل چې ماستری نه وروسته دکتورا، باید هغې نه وروسته به خپل وطن ته خدمت کړو. خو ونه شو، ځکه چې مکتب د دورې مشکلات او بیا د پوهنتون د دورې مشکلات او بیا د پلار سره د کورنۍ سره د هغوی مشکلات، د هغوی سره په مټ کې ودرېدل او د هغوی نه لاسنیوی کول. یعنی که درته ووایم چې په ډېرو سختو شرایطو کې تر دې کچې زده کړې وکړو، خو اوس چې هغه وختونه را دی دو یعنی ما ته رسېږي، ځان ډېر زیات مایوسه کېږي. ما ویل کاش یک دومره تکلیف او سختي په ځان نه وای تېره کړې، یو بل کسب یو شی مې زده کړی وای، نو د دې نه به ډېر ښه و. د تعلیم د ټولو یعنی که زه درته خپل همداسې د نورو ملګرو سره چې کینم د ټولو همداسې حال دی.
یو شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي، وایي چې دوی په یوازې ځان له ښځینه ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولی. ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی. هغه په پیل کې په دې غږیږي چې دی خپله څه ډول او له کومو ستونزو سره سره ډاکټر شو.
زما علاقه وه هلته، زه داسې ماحول کې وم
ڈاکٹران استعداد نه لري دا بدی معنی نه ده نو هر سره چې کوشش وکي هغه استعداد پیدا کولای شي دا مهمه ده چې استعداد وي او باید ترڅنګ ورسره کوشش وي چې کوشش نه وي استعداد هیڅ کله نه پیدا کیږي
د سره ته ویلای شي کله چې تاسو زده کړې کولای کنه په څومره مشکل باندې مثلا اقتصاد څنګه و تاسو رسیدګي کولای سوای نسوم کولای کار مو کو درس مو لوسته که یوازې کار بو کو
سو چې ما پلار خو استاد او مکتب کې نسې و اتلس غلی په ملي امر په غاړه و اقتصاد خو خراب وو ما دې تر څنګ کار کولو بعد له وخته بیا به مکتب تطلم سار کې هغه نه چراغلم بیا کار کولو بیا راتلم کور کې مې درس وینو نو معمول انداز تر اخر دې تبه پوري ما کار کړی دی ما د کوره پیسې نه دی اخیستې نه مې یادېږي دا تر نن ورځې پورې که نه زه په خپل هغه روان یم کار باندې روان چې کار ونه کړم خو بیا نه کېږي اقتصادونه خراب وو که نه اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وو کله چې زه کور ته ناست وای خو بیا خو یو شی هم نه کېدو
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي نو هم درس کېږي هم کار دواړه کېدلی شي
بالکل کېږي بالکل هېڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کړي
وخت نو ځان ته خپل تقسیم اوقات ټاکي کنه زه به سبا دغه درس وایم د درس نه چې راشم بیا به کار کوم بیا چې کار نه راشم زه به دا خپل دغه درس خپل تنظیم کړي نو په دې تقسیم اوقات لرو به مخکې ځي
چې اقتصاد ښه نه وي څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي دا به څومره هغه درس ویل اخس کول ورته سختيږي
نو طبعا اقتصاد چې ضعیف وي او د اوچا دغه غذایي رژیم هم ښه نه وي طبعا په هغه باندې ډېر تاثیر کوي ته نور ګوري خپل ځان ګوري مقایسه کوي کار کوي ستړی وي چې ستړی وي مغز هم ستړی وي نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نشم کولی نو هغه بیا نه کېږي خو غواړي چې یو کار وایي چې کومې بیا کېږي
بله بېرته راځو د تاسو خپل ژوند ته څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې اته پنځه کې درس مو وایي کار مو کوي او خپل اعصاب هم آرام وساتئ تر څو ښه درس زده کړی سوی
دا مې ځان ته خپل روحیه ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم هغه علاقه مې وه هغه علاقې د مسلک سره مې ډېره مینه وه نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بېخي کار کړی نه دی ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو نمره به وه نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي ډاکټر یاستئ نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی شي که د افغانستان اوسنی وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي هغه درې کاله تیر شول هغه دولسم هغوی نوره پات شو هغوی نوره مکتب نشي ویلی ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي که نه هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي هغه هم همداسې دا موضوع ډېره جنجالي ده ځکه نجونو ته ډېر ضرورت ده اوس ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې شاید څلوېښت پنځه څلوېښت زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي اوس مونږ شاید سالور پنځه سوه شپږ سوه ونه لرو
ډاکټر صاحب تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ څومره هلته د ښځینه ډاکټرانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو
داسې که درته ووایم چې په سلو کې نهه فیصده ضرورت ده دا لس فیصده هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي که داسې هغه وي که نه دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي ډېر زیات هرڅه ضرورت ده
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفت کله چې همکاران یې د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه که نه څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده څومره یو بل ته په کومک سره یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته د افغانستان بیچاره او مظلومو خلکو ته تاسو ښه خدمت کولای سوئ له خپلو تجربو راتوئ
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او ډاکټران او نارینه ډاکټران یو بل سره ډېر نږدې هغه لري که اړیکه لري د دې په ملتیا سره مونږ تشخیص ته رسیدلی شو او زمونږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسیدلی شي یعنې لکه نوکو ورای ډېر زیات لازم دي ښځینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسېدل
بله تاسو کار شروع که تاسو سره طبعا ښځینه کارکونکي مې په سی برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې اوس بیخي په نیست باندې حساب سولې دي. دغه دوو حالتونو توپیر راته وایه که څه هم دا توپیر روښانه ده، ټول خلک پوهېږي، مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې موږ او تاسې بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي په سی برخه کې. دغه دوه دورې راته پرتله کړه، هغه وخت چې تاسو سره نجونو کار کوه په روغتون کې په کلینیک کې او بیا چې نجونې نوې هغه دوی نه راتللې، فرق را توی دیده دو وقتونو.
نو طبعا تست معلومات ته چه افغانستان خال کوشش کوي چه زنانه دکتری تا دا خپل ټول مشکلات وای. اغا وقت دیر راحت بو زنانه دکتر بچراغلا آغا تا بو مون زنانه دکتر ورولی گرا آغا سر بی طول دا خپل تاریخچه دا هستری دا بی طول ورطو وای لکنه. نو اس دا سی وی چه مشکلات دیر دی تاریخچه نیم پاتیشی یا بی خیص وانو رو مون تشخیص تا نرسیگو.
که تاسو کې نجونې دي په ډېرې سختۍ باندې درس ویلی، دا ډاکټرې سوي دي، نرسې سوي دي، قابلې سوي دي، مګر اوس دوی خپل کار نشي کولی، دغه وضعیت څومره ځورونکی دی؟
ډېر زیات ځورونکی دی. باور وکړه چې دا انسټیټیوټونه چې بند شول نو داسې محصله ما ولیدله چې هغه په ډېرې غریبۍ کې هغه دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشحاله وه چې ما اول پوزیشن اخیسته ده، ماخام کې خبرېږي چې نور بند شو او آخري سمستر یې و، نو ډېر زیات یې وځورولم، ډېر زیات.
د دې کار آینده تاسو څه رقم وینئ که دا همداسې دوام وکړه؟
آینده یې تیاره ده، آینده یې تیاره ده. مریض به دغسې سرګردانه ګرځي، یا به پاکستان ته ځي یا به بل مملکت ته ځي، ولې چې دلته خو نجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې ده سړیانو ته نه شي ویلی چې ښځینه ډاکټره نه وي، دا مشکلات ډېر وي. او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه نارینه ډاکټر ووځي چې زنانه نه وي، نو مشکلات خو ډېر زیات دي.
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې او مملکت کې چې ګڼ کسان سي مرستو ته اړتیا لري، مګر طالب حکومت یې نه پرېږدي چې غوته دا مرستې ورسیږي. خپل احساس دې راته ووایه چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي، آیا کار ته دې سم دوام ورکولی سي، آیا فکر دې رسیږي چې یو مریض سم معاینه کړي؟
د حالات ډېر ځورونکی دی او ډېر مې ځوروي. هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش برهنه کولی چې ورته ویښي، نو په هغه حالات کې موږ ډېر ځورېږو چې کاش چې موږ سره همکارانې وای یا د طب په برخه کې ښې مسلکي ډاکټرانې وای، تعداد مناسب وای او رسیدګي ټول افغانستان ته کولی شوای، نو آب ډېره بهتره وه. نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم ځورېږي او موږ هم ځورېږو، حالات ډېر ځورونکي دي، دا خو معلومه خبره ده.
که وګرځو د جمهوریت وخت ته څومره پیشرفت سوی وای، څومره پوهنتونونو کې نجونو درسونه ویلې، طبابت برخې ته راغلې وې، څومره موږ او تاسو د پیشرفت خواته روان و؟ که په غلط خبرې راته وکړئ.
جمهوریت وخت کې ډېر پیشرفت شوی و. د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بې سواده و، خو د جمهوریت په راتلو سره ډېرو خلک سواد ته مخه وکړه، ډېر خلک تعلیم یافته شو، پی ایچ ډیانو خلک وکړي، ماسټري ته، هند ته، یو ځای ته، بل ځای ته، خو خلکو ډېر پیشرفت وکړو. نجونې خو په لوړ تعداد سره کوو، وایم چې موږ چې کله په صنف کې وو نو 50-50 وو، یو سیم هلکانو چې وو 50-60 نفره وو، همدغسې په بل صنف کې وو 80-80 نفره ښځینه محصلینې وې. جمهوریت په وخت کې دا ټول ثمره چې اوس موږ وینو د جمهوریت د وخت ده.
یعنی اوس هغه دوی نسي کوی چې راسي کار وکړي؟
نه نه، هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي، وایي چې تعلیم څه فایده، ما ته څه راکولی شي؟ دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکار ګرځي، نو ما ته به څه راکړي تعلیم؟ ولې کار نه کوم؟ ولې نه ځم په قاچاقي لارو خارج ته نه ځم؟ ولې پیسې نه ګټم؟ نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړې.
ډاکټر صاحب، که څه هم د طالبانو حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي، څه چې خپله غواړي هغه کوي، تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي، تاسو وینا به څه وي؟
زما وینا به دوی ته داوي چې اول خو کوشش وکوي چې نورې نړۍ سره ځان عیار کړي، نور خلک هم د جنګونو نه ستړي شوي دي، خو بیا یې داسې نه کوي او په خپل خرس باروي، بیا دې لطفا داسې وکړي چې رسېدګي نشي کولی، افغانستان یې پرېږدي، یو چاته د اوله کې خلک دې نه ځوروي نور.
بلې، نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت نه لکه موږ او تاسو خبرې پرې وکړلې له دې نه وژغورل شي؟
نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفا چې افغانستان خلک د همدې نړیوالې ټولنې د حالت ته رسولي دي. نړیواله ټولنه کار وکړي چې د افغانستان خلک دي نو وژغوري. دا ټول عوامل چې دوی زرا سره راغله همدې راوستل. نو اوس نړیواله ټولنه ته پکار ده چې نور د افغانستان خلک ته نجات ورکړي او د دې خلکو نه په امان کې او ورسره د افغانستان خلک نور د دې حالت نه وژغوري.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری
د هوا مرغانو وامړی مال حال د وطن راوړی مال حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوا ما مراو په خلا کاوا ما مارا ور په خلا کاوا ما سفر جوړ جانا پر کوټه سرا داسي تا دنیا مدانا رہی کہنا وہی خط بہرا دے رہی کہنا وہی خط بہرا دے رہی سرٹ کرائی تیرا شکار سیلا مگرنج مل جائے نا
بلتون دادو بل مردی زما پرستر بو برا بردی زما پرستر بو برا بردی کبن رازی بو بولا خدای دا سختا کنا جوڑا خدای دا سختا کنا جوڑا زمای هم نیوالی زردی غم یکر پشن دی غم یکر پشن دی